السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې پراخو محدودیتونو او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوری کړی او د هیواد له وړاندې نازک روغتیايي نظام ته لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بنت چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکی دی، د ښځو او نجونو د روغتیا د حق په اړه یې نن پنجشنبه نوی راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. بنت وویل چې د افغانستان روغتیايي سیستم د جګړو، بېوزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزوري پاتې شوی دی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیايي خدمتونو لاسرسی په بېساري ډول خراب کړی دی. جاپان یو ځل بیا له افغانستان سره بشری مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن اعلان وکړ چې جاپان د 4.4 میلیون ډالرو بشری مرسته ژمنه کړې او په دې پیسو به شاوخوا 80,000 کسانو ته چې نیمایي ماشومان دي ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې بشري کړکیچونه او جبري کډوالۍ زیاتې شوې دي. یونیسف تایید کړی ده چې د جاپان له لوري ورکړل شوې دا 4.4 میلیون ډالره به د افغانستان هغو خلکو ته د بیړنیو او حیاتي خدمتونو په برابرولو ولګول شي چې د طبیعي پیښو او بیړنیو حالاتو له امله زیانمن شوي دي. د امریکا او ایران چارواکو د پنجشنبه په ورځ په جنیوا کې د اتمی خبرو اترو نوی پړاو پیل کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړې پوځي نښتې د مخنیوي لپاره وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د اتمی پروګرام د مخنیوي لپاره د یوې موافقې د ناکامۍ په صورت کې د امریکا د پوځي اقدام لپاره په انتخابونو غور کوي. د امریکا د الوتکو وړونکو دوه جنگي بیړۍ اوسمهال د ایران جنوب لور ته ځای پر ځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبه په ماښام د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا سره د خبرو اترو په اړه د تهران د وړاندیزونو په هکله خبرې وکړې. دا خبرې اترې د عمان په منځګړیتوب غیر مستقیمې ترسره کیږي. او سعودي عربستان په پام کې لري چې پر ایران د امریکا د برید له کبله د تیلو په عرضه کې خنډ یا کمی رامنځته شي نو د تیلو صادرات به زیات کړي. دا خبره رویترز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د دوو باوري سرچینو له قوله کړې ده. یاد آژانس همداراز ادعا کړې چې اوپک پلس با چې د اوپک چې د اوپک غړي هیوادونه او روسیه پکې شامل دي احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې 1,000 بیرل تیلو تولید زیات کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ.
I call on the defective authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکمو چارواکو غواړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسۍ د لغوه کړي.
د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نوې نښتې
پرون راغلې. د ماښام د لمانځه نه شاته بس جګړه ودرېدلې په دا سرحد کې. نورې د هغې خوا نه ګولۍ مولۍ داسې راځومي نو ته خو کورونه دغه خلک راوتلي دي ځکه چې ګولۍ راځومي.
چیندرو یا جزلوبه پېژنئ؟ دا لوبه پخوا د نجونو ترمنځ ډېره رایج وه، خو اوس ولې کمه شوې؟
پخوا ډیره وه خو اوس ډیره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي. ډیرې لوبې هیرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه و. یاد غونډه کې د دې شورا لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو له نقض لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت بیا په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه، روغتیایی وضعیت او په ځانګړي توګه روغتیایی خدماتو ته د ښځو لاسرسی له ژور ناورین سره مخ دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلې یو شپېتمې غونډې په ترڅ کې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه غونډه وکړه او د افغانستان وضعیت یې کړکېچان یاد کړ. په جنیوا کې د دې سازمان یا د شورا کې چارواکو او استازو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند د ځانګړې سوې غونډه کې وویل چې افغانستان کې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخ دي او په خبره یې طالبان ورځ بلې ته د دوی د حقوقو د نقص بېلابېلې تګلارې طرحه او پر خلکو پلی کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په دې جمله خپل وینا پیل کړه چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی او ټینګار یې وکړ چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه له جرم ګڼلو ملاتړ کوي. د دې غونډه کې له طالبانو دا غوښتنې مطرح کړې.
To authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکم چارواکو غوړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسۍ د لغوه کړي ترڅو د ترلاسه شي چې ښځې او نجونې لوړو او منځنیو زده کړو، روغتیایي اسانتیاوو، کار او په هیواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کارکوونکو او مرستندویه پرسونل د کار پر وړاندې له پرلمان جوړولو دی لاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکی سزاګانو دی بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دی لري کړي. دریم، ټول خپل سره نیولې دی بندي کړي او نړیوال اصول دی په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دی ورکړي چې بشري مرستې رسونې له بندښت پرته ټولو اړمنو ته ورسیږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته د احترام وکړي او پر رسنیو ته محدودیتونه لغوه او له سانسور نه دي لاس واخلي او پرې دي چې خبريالان خصوصا خزینه دي له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي.
ښاغلی ترک، د افغان رسنیو وضعیت خصوصا د خزینه ژورنالیستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه و. خو دا ویل چې دوی له بېلابېلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي. د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت بیا افغانستان کې روغتیایي اسانتیاوو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت بېلابېل محدودیتونو او د نړیوالو مرستو او بودیجو کمښت د روغتیایي سیستم بدتر کړی دی.
Taliban rule, Afghanistan is experiencing a profound and escalating health and human rights crisis, especially for women and girls.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي او بشري حقوقو له ژور ناورین سره مخ شوی. په ځنګړې توګه ښځو او نجونو ته بل جګړه، بیوزلي او په ځنګړې توګه د پانګونې کمښت روغتیایي سیستم له ډېر ننګونکي حالت سره مخ کړی. البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو د وضعیت خصوصا ښځو، نجونو او لږکیو لپاره نور هم بدتره او بېلابېلو محدودیتونو سره مخ کړي دي. له دې ماده سه نتیجه اخیسته چې طالبان په ټولو برخو کې د ښځو بنسټیز او بشري حقونه نقضوي، چې دا د بشر ضد جنایت دی.
ښاغلی بنت وویل چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچه د تیرو څلورو کلونو په پرتله ډیره سوې او دای د دې ډول سزاګانو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. د یادونې ده چې د شورا کې یادو چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي اصولنامې په اړه بحث او نیوکې وکړې او وی ویل چې د اصولنامې د بشري حقوقو د نویو نقضونو لپاره زمينه برابره کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمی استازولی سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې اړه ناسته کې زیاته کړه.
افغانستان د بشري حقوقو د طرحه شوي او سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقوقو او انساني کرامت د نقص ښکاره څرګندوي کوي. ندی دل په اصطلاح د دوی د امر بالمعروف او نهی از منکر قانون او هغه جزایي قانون چې په وروستیو کې اعلان کړي دي، هر اړخیزه څارنه، بیلابیل اعدامونه او فزیکي سزاوې، د ټولنیزو ژوند او د بیلابیلو برخو تخصص سیستماتیک او تېرېدونکي زندې تکول او له کار او زده کړې لرې کول، جبری راستنیدنې او اقتصادي سقوط دي، ټول وضعیت لا بهتره کړی دي.
د یادونه ده چې دې غونډه کې د افغانستان ځینو د ښځو بشري حقونو او مدني افغان فعالانو هم خبرې وکړې او ورته اندېښنې یې مطرح او له نړیوالو یې وغوښتل چې د هېواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په خبره ځپونکي پالیسیو پای ته رسولو لپاره دې له افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د شورا کې د ګڼو نورو هېوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دې د جزایي اصولنامې په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغوه کړي، ځکه په خبره د طرحو بشري وضعیت کړکېچن او له ښځو بشري ازادۍ اخیستي او په ټولنه کې یو اړخ ازاده خو بل بیا بردګۍ ته وړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند نه دی ویلي، خو وړاندې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې نړیوال دی په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازو پرته ترسره کیږي د دوی په تګلارو کې به هیڅ بدلون رانولي. طالبانو تیرو نږدې 5 کلونو کې په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو تر څنګ بیلابیل قوانین پلي کړي چې نړیوالې ځپونکي بولي. په هیواد کې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو، کلینیکونو او د بشري مرستو ویش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محارمو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادري پرته کاري سیمو ته تللی نسي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 1/5 غونډه چې د رواني اونۍ په لومړیو کې پیل شوه، ټاکل شوې چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کیږي چې افغانستان به یې د بحثونو یو له مهمو محورونو څخه وي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. طالبانو او پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د ډیورند کرښې په اوږدو پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې نښته کړې. د دې ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي نښتې پرون له غرمې وروسته پیل شوې خو اوس وضعیت آرامه دی. یو شمیر طالب چارواکي نښتې تاییدوي خو وایي چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د دوربابا ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر کفتر خان وایي د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته وسوه او دې جګړې تر شپې دوام وکړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر ځایي اوسیدونکو د زیانونو اوښتو او د جګړې د بیا پیل له ویرې خپل کورونه پرېښي دي. د دې ولسوالۍ بل اوسیدونکی عبدالحق هم وویل دا په داسې حال کې ده چې له دې یوه ورځ مخکې د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. د افغانستان په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قل اردو ویاند وحید الله محمدي د چهارشنبې په ماسپښین د رامنځته شویو نښتو په اړه څه ونه ویل، خو تایید یې کړه چې د دوی ځواکونو د سه شنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو سره نښته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې وضعیت اوس مهال آرام دی او نښتو کې کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار سربیره د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ هم د پاکستاني ځواکونو تر برید لاندې راغلې وه. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو پر ولسوالۍ 2 هوان مرمۍ وویشتلې.
د چینو رسنیو هم راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ماسپښین د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ مقبل سیمه کې نښته سوې. خو د پکتیا ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان منیب زتران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ کومه نښته نه ده سوې. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ یو رسنیز بیان کې ویلي چې دوی د ترهګرو یوه ډله په شمالي وزیرستان کې پیژندلې چې هڅه یې کوله له افغانستان نه د هېواد ته ننوځي او په نښته کې یو افغان وګړی وصل سوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته تر هغې دي چې د تېرې یکشنبې په شپه پاکستاني جیټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې هوایي برید لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ اتلس غړي هم شامل وو. د وژل شویو کسانو له ډلې څلور مړي لا تر اوسه نه دي موندل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړې چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان پکې وژل شوي. د طالبانو حکومت د بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی دی. تازه د پنجشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د مرکې په حواله چې العربیه خبری شبکې سره یې د افغانستان په خاوره د پاکستان د هوایي حملو په غبرګون کې کړي ویلي د دوی ځواب به ورته پوځي وي خو جزئیات یې محرم دي. مجاهد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې پاکستان له داعش سره د مبارزې پر ځای دوی ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د افغانستان په وړاندې په ځینو ویجاړونکو بریدونو کې کارولي دي. د طالبانو حکومت دغه شان د تحریک طالبان پاکستان په اړه په وار وار ویلي چې ټي ټي پي د هغه هیواد داخلي مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ویل ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او نجونې دي. یوناما ویلي خزي او نجونې د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې میرمنې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې له ایران او پاکستانه د نږدې 5 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په درېمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 5مه په خپل فیسبوک کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورټ له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم پلو کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدمتونو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام ته اړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشټوالی کولای شي د زیانمننې او ټولنیزې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې میرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او ان تر دې نه توانېدلي چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې میرمنې چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپور کړل شوې د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ خزي چې د ګاونډي هیوادونو نه ډیپورت کیږي دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو ډېر رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونه د دې په روزمره ژوند باندې ډېره بده اغیزه کړې ده.
له ایران استنه شوی صابره چې په خبرې اته میاشتې مخکې له ایران استنه شوی له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت له امله له رواني مشکلات سره مخ ده.
له لوګې نور مړ کېږو، څوک خوړ نه راکوي، دلته ډېر ساړه دي، ډېر سوړ باد لګېږي، خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکل لرو. ماشومان مې ناروغ دي، که کوم ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي. ډیره سخته ده، څه وکړو؟
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما داسې مهال د سنو شویو میرمنو او نجونو په رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا 10 ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د یونامه د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شویو ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته یې تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او دغه راز یې په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو، امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي. خو په تېرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ تر بل هر وخت تېزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بېساري بللې. د سازمان د روانې فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,50,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستانه کړل شوي دي.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړی چې د پنجاب پولیسو د قائد اعظم طبي پوهنتون یو شمېر افغان محصلین نیولی دي. دغه ټولنه چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي وایي چې دغه افغان محصلین د ویزو د مودې د پایته رسیدو له امله نیول شوي وو، خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوشې شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نوموړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوشې شول او د راتلونکي مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې ترسره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کرکډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل او هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وایي محصلینو له 13 میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا 15 افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غراز ویل نږدې 3,000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3,000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړې چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دیوای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لا لوړان د موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی. اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلی په زده کړو بوخت افغان محصلین هم د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حادثه کې روخ تا دوه شاګردا از
دې په هی موږ ډیر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو تر منځ ویره ډیره زیاته شوی ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ریپورټ لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي، دوی نیسي او د ډیپورټ مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورټ په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
چندرو یا جزلوبه د افغان جنو ماشومان ترمنځ مشهور لوبه ده، خو آیا اوس هم کیږي؟ د یو شمېر ښارونو اوسیدونکي وایي بیخي کمه شوې، خو د کلیوالو سیمو اوسیدونکي ماشومان وایي چې دوی لا اوس هم پالي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د یو شمېر پخوانیو مشهورو لوبو په کمرنګ کې دو سره د یو شمېر ښارونو اوسیدونکي وایي چندرو یا جزلوبه هم اوس د نجونو ماشومانو ترمنځ ډېره کمه شوې ده. د کابل د دریمو مکرو ریانو سیمې اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پخوا ډېره وه، خو اوس ډېره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي، ډېرې لوبې هېرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله، خیزونه به مو وهل، یو ډول جسمي فعالیت وه.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي نه کلنه هنا وایي میندې او پلرونه یې بهر د لوبه اجازه نه ورکوي، نو ځکه دوی له چندرو او نورو لوبو له کولو بې برخې دي. دا چې ولې، هغه وایي
ځکه چې نجونو ته میندې او پلرونه اجازه نه ورکوي چې له کوره ووځي. زمی کې هوا ډېره سړه وي، ناروغان کیږو، سینه بغل کیږو، ګرمۍ کې بیا لمر ډېر تیز وي. که بهر ووځو شاید ناروغان سو.
خو د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 13 کلنه پاکیزه بیا وایي دوی له چندرو لوبه کوي او پالي یې.
موږ چې کله د مکتبونو او د مدرسو نه راشو، کوڅو ته وځو، خپلې ملګرې ټولې راټولې کړو او چندرو رسم کو، چندرو کوو. په کلي او بانډو کې دا رواج ده او بیا اخترونو کې خپلې ډېرې ملګرې راټولوو او ډېر چندرو کوو او ډېر خوند ته خلو.
چندرو لوبه چې جزلوبه هم بلل کېږي او په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو نومونو پېژندل کېږي، یوه ډله ییزه لوبه ده چې له یو نه په زیاتو کسانو کېږي. د ګیلاس د بیخ په اندازه یوه هواره او ګردتی وسیله ده. ماشومان په د بشیر عسکرو په ځمکه یو اوږد مستطیل شکل باسي او بیا په څو برخو ویشي چې شکل یې تقریبا د لرګیو زینې ته ورته وي. هرې برخې ته یې خانه یا کور وایي. لومړی یو ماشوم خپله تیږه په لومړۍ خانه کې اچوي او بیا یې په یوه پښه له دې خانې راباسي او په ترتیب سره یې نورو خانو ته ټیل وهي. که چیرې پښه په کوم خط راغله، نو بیا هغه سوځېدلی بلل کېږي او د بل ماشوم نوبت راځي. دې لوبه کې خانې یا کورونه هم مهر کېږي چې مقابل کس هلته د پښې ښودلو اجازه نه لري او باید ټوپ ترې وکړي. هچا چې ډېرې خانې واخیستې او لوبه یې بلې ته سخته کړه چې نور یې د مخته تګ امکان نه وي، همغې ګټلې ده. خو دا لوبه لکه نوم یې د کولو طریقه او د شکل جوړول یې هم په بېلابېلو سیمو کې متفاوته دي. ماشوم روزونکي په دې باور دي چې دا لوبه هم جسمي او هم ذهني فعالیت دی، نو باید وساتل شي. ښوونکي، انځورګره او د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی ساره سیدی په دې باور ده چې کورنۍ باید ماشومان د لوبو ته وهڅوي.
دا د مندو او پلارونو دنده ده چې خپل ماشومان وهڅوي چې داسې لوبې وکړي چې په هغه کې جسمي او ذهني فعالیت دواړه وي. ډېرې ګټورې دي. ام زه کله فکر کوم چې که څوک وکولی شي په واټونو ځینې لوبې، مثلا همدا جز لوبې، یو چوکاټ رسم کړي، حتی لویان چې کله تیریږي یو څو ځلې ترسره کړي، ماشومتوب به یې وریاد شي.
د یادونه ده چې د چندرو په شان ډېرې نورې لوبې هم شته چې پخوا به هم په کلیو او هم ښارونو کې ډېرې کېدې، خو اوس کمې شوې. لکه رسۍ کشول، خوسۍ، نانځکې کېنول، رسۍ وهل یا رسمان بازي، پنجاق، دی یا دندکلک او نور چې اوس یا بیخی نشته او یا کمی شوي دي.